یو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې، چین او پاکستان د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته د چمتو شي مهمه بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه، بلکې د ټولې نړۍ غوښتنه ده. دوستانو، ستړي مو شئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مارکلی کوو. د مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. په خپرونه کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو د سرټکی. د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې کومانډو ځواکونو پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حملې شنډې کړې دي او د خپلې دوهمې میرمنې د وژنې په تور د تهران د پخواني ښاروال محاکمه نن پیل شوه. بشپړ خبرونه. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت نن په یو بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک او په کوم علت وژل شوی، خو ویلي دي چې د سرتیری د کورنۍ له خبرېدو وروسته به یې هویت اعلان کړي. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 8 تنو ته ورسید. دوه امریکایي سرتیری د جون میاشتې په 16مه په افغانستان کې وژل شول. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تیره شپه په موساخیل ولسوالۍ کې شپارس وسلوال وژلي. په خوست کې د ملي اردو لوا د رسنیو مسؤول عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخیل ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې ډله ییز برید وکړ.
طالبانو د موساخیل ولسوالۍ په ماتر او د دې ولسوالۍ په پوستو باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړل. شپارس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دیارلس تنه نور مرګونه ټپیان دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي او هغه ماینونه یې ایستلي دي چې طالبانو په لاره کې ځای پر ځای کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حملې د سیمې ته د کومانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د په ځوابي حملو کې طالبان له قرقین ولسوالۍ څخه ایستل شوي دي.
مخالفین مسلح تصمیم داشتن مرکز ولسوالی را تصرف کنند و به نیروهای امنیتی ما ضرر برسانند. خوشبختانه نیروهای امنیتی ما تلفات سنگین به دشمن وارد کردند.
خغلای انی قمدار از وایی چه طالبان په مردیان، منګاجیک او فیض آباد ولسوالیو کې هم ځپل شوي. د انیق په وینا په دې نښتو کې چې تر نن سهاره پورې روانې وي د طالبانو د یو سرګروپ چوپان په ګډون شپږ څلوېښت طالبان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې د بلخ ولسوالۍ په ایلمان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي. رضایی وایي د حملې د هغو پوځي عملیاتو په دوام شوي دي چې د مزار جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې پیل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو S-400 د فهوا توغندیو لمړی جوپه د هیواد ته ورسېده. که څه هم د امریکا حکومت تر اوسه په دې برخه کې پټه خوله پاتې دی او کوم غبرګون یې نه دی ښودلی، خو څارونکي اټکل کوي چې له دې سره ښایي د ناټو د غړې ترکیې او امریکا په اړیکو کې بحران یو نوي پړاو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر پرون له خپل ترک سیال خلوصي اکار سره نیم ساعت پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون د دې خبرو جزئیات نه دي ښکاره کړي، خو د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې ښاغلي اکار خپل امریکایي سیال ته وویل ترکیه لا هم له سخت هوایي ګواښ او د توغندیو له خطر سره مخامخ ده او زیاته یې کړه چې څلور سوه توغندي د ترکیه لپاره تر یو انتخاب زیات یو اړتیا ده. متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که ترکیه د هوایي دفاع دا سیستم وپیري نو بندیزونه به پرې ولګوي. د اف 15 جنګي جټ الوتکو د تولید له پروسې به وویستل شي او د دې الوتکو د نوي نسل د ترلاسه کولو له امتیاز څخه به بې برخې شي. د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې لبنانۍ ډلې پر مشرانو بندیزونه لګولي دي. نصرالله پرون د حزب الله له المنار ټلویزیون سره په خبرو کې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره تماسونه او د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله مشر وویل که د واشنگتن او تهران ترمنځ جګړه ونښلي نو د امریکا متحد اسرائیل به هم بې پرې ونه ګڼل شي او ښایي د ایران لخوا حمله پرې وشي. د حزب الله مشر زیاته کړه ایران دا توان لري چې پر اسرائیلو درنه او سخته بمباري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نصرالله د څرګندونو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن پیل شوه. نجفي د خپلې میرمنې په وژنه تورن دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نجفي چې په پلازمینه تهران کې په ډزو د خپلې دوهمې میرمنې میترا استاد په وژنه تورن دی د تهران په جنایي محکمه کې حاضر شو. په محکمه کې د نجفي په اتهام پانه کې د قتل او غیرقانوني وسلې د لرلو په ګډون ګڼ شمېر تورونه ولوستل شول. د میترا استاد مړی د مې په 28مه نیټه د تهران په سعادت آباد سیمه کې په خپل کور کې وموندل شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وروسته له هغه چې پاکستان، چین او روسیې د طالبانو نه وغوښتل چې له حکومت سره د رسمي مذاکرات پیل کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي دا یوازې پاکستان، چین او روسیه نه بلکې ټوله نړۍ ده چې له طالبانو ورته غوښتنه لري. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې او چین دا غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بولي. دا ورزګان دا ولایت د زینو خلکو لاغه شکایتونو نه موام خبرو چوي وسلوال طالبان د سفر په توګه کاربي. دوی له طالبانو غواړي چې په دوحه کې دی د بین الافغاني ناستې پر مهال خپلې ورستۍ ژمنې عملي کړي. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل شوي دي او یو شمېر کلي یې له وسلوالو پاک کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا بام واورې چې وي هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د مشرتابه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبره ډېره رانږدې شوې، خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مرکز مرستیال حکمت الله عظمي وایي چې ممکن طالبان بیا هم دې خبرو ته غاړه کېنږدي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لورو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید زر تر زره پیل شي. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نظر ښه پوهېږي چې مسله په دې نه حلېږي چې دوی وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، تور اجنډا وي، قانونیت او عدالت او منجنداوی او مشارکته جنداوی.
خغلی وقاد وی چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکرات او خبرې یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټول نړیوال ټولنې غوښتنه ده. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دوام وکړ، د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم دې خبرې ته غاړه کېنږدي.
پرسمه د پیژندل دا به تقریبا ناممکن وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په وار وار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سند ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیه او چین د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بولي. د کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل طالبان په کور دننه او بهر تر فشار لاندې دي څو بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. له خغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په چین کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د غونډې د اهمیت په اړه ځینې پوښتلې دي.
نو زه فکر کوم چې چین او روسیې تضمین په موضوع کې ډېر مهم دی. نسو جهات یو دا ده چې احیانا امریکایان له افغانستان څخه وځي او طالبان راځي د افغانستان د نظام برخه ګرځي، په دې کې د آینده د ممکن د خودونو کې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د چین او د روسیې مسله ډېره مهمه ده، خپل ډېره مهمه ده. په عین زمان کې دې هېوادونو ته تصمیم ورکول چې که طالبان د امریکایانو پر وړاندې نه استفاده کوي او خپله خاوره د امریکا پر وړاندې نه استفاده کوي، نه استعمالوي، نو بنان باید چین او روسیه هم مطمئن اوسي چې دوی هم د طالبان له ادرس نه او د افغانستان د حکومت له ادرس نه په عین زمان کې د افغانستان له خاور نه باید مطمئن شي ترڅو د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي.
سادات صاحب، دا لومړی ځل نه ده چې د طالبانو دا ډول غوښتنې کېږي، بلکې په وار وار داسې ډول غوښتنې سوي دي. طالبان به چمتو شي د نوي غوښتنې ته غوږ کېږدي؟
زه فکر کوم چې طالبان بالاخره مجبور دي ترڅو د امریکایانو سره د مسله کې مخکې لاړ شي، همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د لړۍ د پیلولو لپاره او په کل کې د سیمیزي هیوادونو سره د طالبانو آینده لپاره باید دغه بحثونه جدي ونیول شي. طالبان په شکل اشکال تر فشار لاندې دي، هم د افغانستان د خلکو له فشار لاندې دي، هم د پروانی لحاظ د افغانستان د جګړې څخه متاثر دي. په عین زمان کې د سیمیزي هیوادونو سره د آینده تعاملاتو په اړه طالبان باید پر ځان ومني او دا غوښتنې باید ومني ترڅو د سولې مقابل کې دوی باید د نظام برخه وګرځي. په عین زمان کې په ټوله معنا باندې دوی باید د جګړې پر ځای باندې د سولې لار خپل کړي او د سولې باندې فکر کول طالبانو لپاره فکر کوم اولویت ده.
په داسې حال کې چې په دغه خبرو او د غوښتنو کې امریکا، روسیا، چین او پاکستان را ګډیږي، دا یو ډول تضمین ده طالبانو ته او طالبانو په دغه باندې تضمین په شکل به ونه کړی؟
تر اوسه پورې تضمین مونږ پر یو لیکلی او کتبي ډول او بالاخره یو داسې کارت تعریفول شي او داسې یو عمل تعریفول شي هغه دی قابل دی اجرا وسی. اوس له بعد مرغه چې تر اوسه پورې هغه د تضمین اصلي شکل نه درامه شوی، روسیا طالبان حمایه کوي، د طالبان د حمایت ترڅنګ دلته د ګرم داخله لپاره وی بلاخره د هڅه کوي. پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو قوي ملاتړ او حمایه کوونکی هیواد دی. نو بنان هغه تضمین چې وکول شي طالبان لپاره د وړاندې شي طالبانو جګړې د خاتمې لپاره هغه نه درامه شوی. اما په ټوله کې زما هدف دا چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د دې هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان د قوي ګاونډي او سیمه ییز هیوادونو سره تعاملات ترسره کول او دغه تضمین نه وه طالبان تور کول بلکې د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت ته دغه تضمین ورکول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. په زمن کې چې او د روسیا او نور هیوادونه چې سیمه ایز منطقوي مانوري لري قبضتون لري هغه به د افغانستان خاورې ته انتقال نه شي. د ایران او د عربستان مسله ده چې په منځني ختیځ کې خصوصا عربي نړۍ کې د سوریه جګړه د یمن جګړه د دوی هیوادونو یا د البیرانی او د ایران ترمنځ اختلافات دغه اختلافات به د افغانستان تر شي. نو زه فکر کوم چې لوی یکي تضمین ورکول او د افغانستان د جګړې د آینده لپاره لوی تضمین دا باید یو نړیوال کانفرنس وي. دغه نړیوال کانفرنس فکر کوم چې مهم د افغانستان لپاره دی او د دې کې باید سیمه هیوادونه او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د جګړې خاتمه تضمین کړي.
خالد سادات وو چې تاسو ورسره د چین، پاکستان او همدارنګ روسیې د هغه غوښتنې په اړه مرکه اوریده چې لا طالبانو یو وختي بین الافغاني مستقیم خبرو ته دی چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ګډوس واکونو لخوا د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یو شمېر کلی هم د دې ډلې له موجودیت نه پاک شوي. اجمل اریانی له سیمې په اړه تفصیل راکوي.
د کندوز د امنیت قومندان ډګروال منظور ستانکزی وایي چې په روان عملیات کې دولتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر کلی هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک کړی دي.
څنګه ممکن لرو دلته وساحه د فنامه د قریه ارباب نبی دغه شاخوا کې دلته د سیمه تازه معلومات څنګه واخیست؟ معلومات د سیستم دښمن جګړه سوي د انتن قریه پاکه سو د استقامت د غرب د روزي څخه لوی تشويش دولت سره او د خلکو سره هغه په دزل تقسیم راسره استي تاسو شاید حال استي وزارت ګوري تر څو پورې هیڅ نه منفی اکسول عمل منگا تر صبر شاید نی خو بیا منگا مخی روانی خفل پیلان مرحله پر مرحله تطبیق تاو.
بلخوا دی کندوز دی ولایتی شورا یوش مرغری بیاوایی چه لچو کلون رئیس دی ولایت پا کچه پا بیلا بیلو نمونو پوزی عملیاتون تر سرکی گی خود رو سپوری دی ولایت پا عملیاتی وزید که بدلون ندهی را غلائی. دی ولایتی شورا غره امردین ولی وایی چه دی کندوز سیمه چارواک پا دی خبرو بانی هم خلق و هم مرکزی حکمت غلوی.
این فقط به خاطر از این گپاره میزنن که خواسته باشن اینا هم حکومت مرکزی را فریب بدن.
دوی غواړي په دې خبرو باندې مرکزی حکومت وغولوي. مخکې هم غولولای دی ځکه هم طالبان د امام صاحب ولسوالۍ او د کندوز ښار په نږدې څنډو کې حضور لري او خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. له دې سره سم د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې په دغه ولسوالۍ کې هر کال پرله پسې تصفیه عملیاتونه پلي کیږي او له کبله یې خلک له خپلو مینو څخه کډه کیږي خو عملیات پرته له مثبتې نتیجې پای ته رسیږي. د نموړې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نصر الله او نیاز محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ولسوالۍ کې وضعیتونه خراب دي، عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی، دغسې وضعیتونه ګډوډ دي کنه پوسلې څه ده، باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده ورو راغله، چېرته چې جنګ اله بدبختي نو خلک یې نه مهاجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ ذره په عذاب دي. نو
د کندوز سیمه چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په امام صاحب ولسوالۍ کې جریان ولري تر څو چې د دغه ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه وي تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د وروزګان یو شمېر خلک وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي. دا خلک وایي وسلوالو طالبانو ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځان ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې د مرچلو په توګه خپل کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په قطر کې پر شوي پرېکړه لیک عمل وکړي او تړلي ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې د پرانیزی او د پولیو د واکسین کمپاینونو ته د اجازه ورکړي. په هغه پریکړه کې چې په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سرمال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوبو او ناروغو بندیانو خوشی کیدل یې مهم موارد دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت خلګو ای وسلوال طالبان دي د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغانی ناسته کې پرستوی پریکړه لیک عمل وکړي. په هغه پریکړه لیک کې په عمل منفیت تاسیساتو د بریدونو بندول، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوب او ناروغ بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمه د ایز پریکړلیک په پنځم ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ پر شکل خو غږ وکړ چې په دینی مذهبي بنسټونو روغتونونو ملکی تعلیمی او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او پر کاري ځایونو د هم بریدونه بند سي. خو د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوالو طالبانو په دغه پریکړلیک عمل نه دی کړی. دوی وایي وسلوال طالبان یې د ځانونو د خوندیتوب په موخه د سپار په توګه کاروي او د ژوند له هر ډول نعمت څخه یې بې برخې کړي دي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځینې سیمو کې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځانونو د ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې هم د مرچلو په توګه کاروي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې مو په خوا چې به نیم ساعت لاره وه، اوس تقریبا په څلور پنځه ساعته کې رسېږو. نه مو استاد کولی شي، نه واکسین والا کولی شي چې راشي هلته واکسین وکړي، او بل نه کولی شو چې مثال یو مریض راته پیښ چې د شبکو د لارو ستونزه ده، چې مثال نسو کولی چې یو خپل دوست یا یو چا ته زنګ وغوږ د شبکو ستونزه هم لرو. نو طالبان بیریږي چې په دې کې د دولت یو جاسوس یو د هغوی یو څوک یو سړی راتېر نه شي، نو ډېرې ستونزې لرو.
محمد نبی هم د مهرآباد کریا اوسېدونکی یم. ستونزې مو وسلوال طالبانو ډېرې ستونزې راته پیش کړې دي. د هغه څه مهمه ستونزې لکه د لارې ستونزه، د شبکې ستونزه، د روغتیایي ستونزې دي. پخوا به راته ډمبر لاره وه، اوس خامه لارې دي، ډېرې خرابې دي، کنډو کپر لاره ده.
نوم مې نظرګل دی، د مهرآباد کریا اوسېدونکی. چې لارې مو بندې دي وروره، ټوک ټوکي وروره. پخوا مو چې مریض راته پیش شي، در ډېرې ستونزې د بازار پورې چې درې شپخانې پورې را رسوو، لاستر منور ته کیږي. بالا خدا سي د لارې مو وروره طالبانو بندې کړي دي. مانا نغدي طالب سمو ډېره ګیله ده. مانا
د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلي خلک غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دي په قطر کې پر سوي پریکړلیک عمل وکړي او تړلې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي او له هغه کورونو څخه دي ووځي کوم چې دی د مرچلو په توګه کاروي.
غوښتنه مو د وسلوال طالبانو څخه ده چې دی پر دا خپل پریکړه باندې عمل وکړي، او ولې چې تر اوسه پورې دی عمل نه دی پر کړی. زموږ لارې تړلې دي، شبکې مې تړلې دي، واکسین مقامات نشي کولی چې راشي واکسین زموږ ماشومان ته راکړي، او مکتبونه مو تړلې دي. نو د نیم ساعت لار مې اوس هم پر درې ساعته و څلور ساعته ولا.
نوم یې حکمت لا دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی. په قطر کې هغه دی طالبانو کوم پریکړه لیک کړی و چې موږ به پلونه نه ورانوو، کورونه به د سنګر په توګه نه استعمالوو، او مکتبونه به نه ورانوو. د عامو خلکو د سر پاملرنه به کوو. نو دوی هغه پریکړه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. موږ په ډېر بد حالت کې تر اوسه پورې.
په ورته وخت کې بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دیږي خلک د سپر په توګه کاروي، او یا دي هم ښوونځي تړلي وي، او یا دي هم د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. خو ښاغلي کار یوسف دا ومنل چې په یو شمېر سیمو کې لوی لارې مخابراتي شبکې تړلې، خو وایي چې دای د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړلې دي. اورزګان ولایت چې د افغانستان مرکزی ولایت دی او په جنوب کې پروت دی، له تیر درې نیمو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی، او د روانې جګړې دغلته خلک له هر ډول نعمت څخه بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا له اجازې پرته په جوزجان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستی. د ښاغلي دوستم یو ویاند وایي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه وه چې ښاغلی دوستم دې له ولسمشر نه اجازه واخلي. د ولسمشر لومړی مرستیال تېره پنجشنبه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لپاره د جوزجان ولایت خانقا او فیض آباد ولسوالیو ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د قانون له مخې دوستم نشي کولی چې د ولسمشر له اجازې پرته په عملیاتو کې ګډون وکړي. واصل وسال په دې اړه تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وای د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچی خانقه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و، خو لیدل کېږي چې دا ځل ښاغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي د وای په هغه سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشری ماڼۍ او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقه او فیض آباد ولسوالۍ لورته د ښاغلي دوستم د تک پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلی دوستم بیا هم خپلو شته امکاناتو ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط برای جمهور همکاری میکنه.
د وای د ولسمشر مرستیال یوازې له ولسمشر سره همکاري کوي. د ولسمشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولسمشر نوی استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي او یا هم ولسمشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخواني والی او د ده د سیاسي مخالف احمد اشجی د جنسي ځورونې تور دی چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی دی. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمګه غلا ازادي راډیو ناوریس مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپګنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وازدا چې مخ خبرونه په مستقیمه توګه از مګدبې پانه لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې مخ په پانه کې د ازادي راډیو ریپورتونه، خبرونه، 19 پروګرامونه، څېړنیز ریپورتونه، لا نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیو ګانو سره وګوري. زموږ دا ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. او سم یو د انټرنیټ او ټکنالوژي له نړۍ سره تړلې مسله. یوې هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوی آله جوړه کړې ده. اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
یوې هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کیږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لې وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وای چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې و، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 50 40، 0992 50 55.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک او په کوم ځای کې وژل شوی. د خوست امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه په موساخېلو ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخېلو ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې برید وکړ. د جوزجان ولایت چارواکي وایي پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حملې د سیمې ته د کمانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي دي. چارواکي وایي چې په ځوابي حملو کې 45 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. د شاهین قلوردو سرچینې وایي چې د بلخ ولسوالۍ په المان سیمه کې د طالبانو په مرکزونو کې په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو S-400 دافع هوا توغندیو لومړی جوپه دې هیواد ته ورسېده. د لبنان د ایران پلوی حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن په تهران کې پیل شوه. نجفي د خپلې دوهمې میرمنې په وژنه تورن دی.
درنو دوستانو، اوس به مواصل وصال ته غوږ شو چې څو سپورتي خبرونه راټول کړي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره په هندوستان کې تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملولینو کرکټ ملي لوبډلې دغه تمرینی کمپ د روانې جولای میاشتې تر 30 منټې پورې د هندوستان په نویډا لوبډلې کې دوام وکړي. ښاغلی هوتک وایي په دغه تمرینی کمپ کې 60 لوبغاړي شامل دي چې د دغه تمرینی کمپ په پای کې به د نړیوال جام سیالیو لپاره 14 تنه پوره شي. د ملولینو د کرکټ نړیوال جام د اګست میاشتې په 14 منټه پیلېږي چې د کوربا انګلستان تر څنګ به پکې د افغانستان، بنګلادیش، پاکستان، هندوستان او زمبابوې لوبډلې ګډون ولري. د سوکوهنې افغان لوبغاړي فرهاد حضرتزاده د سوپر بوکسینګ په نوم سیالیو کې د خپل انګلستاني سیال پر وړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د جولای په 12 نیټه د ښاغلي حضرتزاده او د هغه د انګلستاني سیال مایکل هینسي ترمنځ وشوه. دغه سیالۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د بیلابیلو هیوادونو د سوکوهونکو ترمنځ وشوه چې د تلولۍ جامې پاکستاني الاصله برتانوي لوبغاړي امیر خان ترلاسه کړه. هغه په خپله وروستۍ لوبه کې آسټرالیوي لوبغاړي بیلی دیپ ته ماتې ورکړه. او ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به سبا د کوربا، انګلستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ په لندن کې وشي. انګلستان له 28 کلونو وروسته توانېدل چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به ته ووځي، خو نیوزیلند بیا په تیر پړاو 2015 کرکټ نړیوال جام سیالیو په پایلو به کې د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې ترخه تجربه لري. که څه هم په نیمه پایلو به کې اټکل دا و چې ښایي هندوستان نیوزیلند ته او آسټرالیا انګلستان ته په ماتې ورکولو د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به ته ووځي، خو کیسه سرچپه شوه او انګلستان او نیوزیلند وتوانېدل چې د دغو سیالیو پایلو به ته لار پیدا کړي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مئی میاشتې په 30 نیټه په انګلستان او ویلز کې پیل شوه چې سبا د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره به پای ته ورسېږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو موږ غلا زادي رادیو ناوړی د خبرو شوبو خبرونو ریپورتونو او نور مطالبه تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت سره پروګرام خبري کې ورپسې تان دي څنګه مهیروي
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ښاغلی سفیر، له وخت راکولو مننه. غواړم دا مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9 پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 10 او